دونکو د مشال ډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستي وخت غرمې یو بجه شوي نن د زیارت پر د 2018 کال د فروری د میشتي دویمه نیټه ده په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو په روستنی مای کې ونځ خبرونه تاندې هله هم لرو خو لومړی ورزو بوریوال کاکړسته چې تاسو ته سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کی
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي د پښمالي وزیرستان کې د بیا رغونې ل روان کارونو مطمئن دي د افغانستان حکومتي پلاوی په واشنگټن کې د امریکا د دفاع او کورنۍ چارو د وزارت لاستاو سره لیده کاته کړې ده او د امریکا حکومت وایي مستقل قانوني اوسیدونکو او د گرین کارډ لرونکو امریکا ته د ورتلو لپاره کومي بل اجازه ته اړتیا نه لري اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ولیدي چې په شمالي وزیرستان کې د بیا رغونې ل روانو کارونو مطمئن دي نوموړي د خبره د چهارشنبې په ورځ شمالي وزیرستان ته د سفر پر مهال ل ځای خلکو سره د یوې ناستې پر مهال کړی ده اقبال ظفر جګړه په خپل وینا کې هلته د پوځي عملیاتو ستاینه کړې او د یو شمیر پروژو اعلان کړی
ما چې دلته هسپتال ولیدو د ترکۍ کارونه مې ولیدل ګراونډونه بازارونه نو زما په خیال چې دغه شان په بندوبستي سیمو کې هم نشته تاسو چې کمې غوښتنې وکړې دا غې یقین درکوم
د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله تر 300,000 زیات خلک بې کور کړل سو چې لوی شمیر یې لا هم په بنو او خوست کې میشته په کراچی کې د بابا لاډلا په نامه مشهور وسلوال له خپل دوو نور ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی د رینجر ځواک لخوا خپره شوې خبر پاڼه لیکي چې بابا لاډلا او د هغه ملګري بیګا د کراچی په لیاري سیمه کې د عملیاتو پر مهال په نشرته کې وژل شوی دی د چارواکو په وینا د بابا لاډلا اصل نوم نور محمد دی او له هغه سره وژل شوی سکندر او محمد یاسین نومیږي خبر پاڼه لیکي چې بابا لاډلا په لیاري کې د سپټ ځایونو جوړ کړی وو پر خلکو یې تشدد کاوه د پولیس په وینا پر دې کس څلور او یا بیلابیل مقدمې وي او د هغه پر سر 25,00,000 روپۍ جایزه هم اعلان شوې وه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د استازو مشر شاجګل اپریدی د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه یو جرګه رابللې ده شاجګل اپریدی پرون مشال راډیو ته وویل چې دا جرګه به د راتلونکي دوشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې کیږي او دوی به د قبایلي سیمو د یو شمیر سیاسي ګوندونو اتحاد او قبایلي مشرانو ته بلنه ورکوي د نوموړي په وینا دوی به د جرګې په پای کې حکومت ته د دې لپاره نیټه ټاکي چې د قبایلي سیمو د راتلونکي فیصله وکړي د پښتونخوا ملي او میګون تر څارنه لاندې د قبایلي سیمو د یو شمیر مشرانو جرګې د تیر دوشنبې په ورځ په خیبر پښتونخوا د ګډېدو حکومتي کمیټي پریکړه رد کړه دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر ګوندونه او قبایلي مشران سیمې قبایلي سیمې به د خیبر پښتونخوا کې ګډول غواړي او یو شمیر بیا وایي چې د یادو سیمو د راتلونکي پریکړه باید د قبایلي سیمو د ولس په خوښه وسي د افغانستان حکومتي پلاوی په واشنگټن کې د امریکا د دفاع او کورنیو چارو د وزارت له چارواکو سره لیده کاته کړې ده د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال بیګا مشال راډیو ته وویل چې د دوی هدف دا دی چې د نوي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته د افغان حکومت هلې ځلې په ډاګه کړي
په مجموع کې زموږ راتګ دلته امریکې ته د دې لپاره دی چې د افغانستان تصویر د امریکا له حکومت د امریکا له ملکی او نظامی چارواکو سره همدارنګ د دوی د مدني ټولنې سره شریک کو دفاع وزارت د کورونی چارو د وزارت او په لویه برخه کې د قراردادونو پر شفافیت باندې دوی هم د افغان حکومت سره یو خولې دي
افغان پلاوی وای امریکایي چارواکو د افغان ځواکونو ستاینه کړې ده او د افغان حکومت له هلو ځلو خوشاله دي د امریکا حکومت وایي مستقل قانوني اوسیدونکو او د گرین کارډ لرونکو امریکا ته د ورتلو لپاره کومي بلی اجازه ته اړتیا نه لري. د خبره د ولسمشر ډونالد ترامپ ویاند شان سپایسر بیګا د کډوالو په اړه پر ولسمشریز امر د تازه لارښوونو په توګه کړی ده. ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري پر 28 نیټه په یو اگزیکټیو آرډر کې د اوو مسلمان اکثریت لرونکو هیوادونو وګړو امریکا ته پرتلو بندیز لګولی و. په دې امر کې په ځانګړې توګه د هغو خلکو مسلې ډیر مشکل رامنځته کړی و چې د امریکا گرین کارډ لري، خو له احتجاج او عدالتي ننګونو وروسته د امریکا د کورنۍ امنیت ادارې وویل چې د گرین کارډ لرونکو ته به اجازه ورکوي چې امریکا ته ورسي، خو له رسیدو وروسته به په دقیقه توګه اسناد کتل کیږي. د جنوري تر 1.5 تر زر زیات گرین کارډ لرونکي یوازې د اضافي اجازتنامې په درلودلو امریکا ته پریښودل شوي وو. ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د خپلې دندې سوګند پورته کړی دی. ریکس ټیلرسن سوګند په هغه ځانګړې غونډه کې پورته کړ چې بیګا په سپینه ماڼۍ کې جوړ شوی وه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ریکس ټیلرسن څخه تر سوګند اخیستلو وروسته په بهرنیو چارو او په ځانګړې توګه له روس سره د هغه د کار او تجربو ستاینه وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ته وویل چې ستا ټول ژوند ته د دې وخت لپاره تیار کړی چې د هوا تر ټولو لوی ډیپلوماټ دنده پر مخ یوسي. دا له هغه وروسته ده چې ریکس ټیلرسن د منظوري لپاره په سینټ کې د 43 په مقابل کې 55 رای ترلاسه کړې. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسۍ بای لا سراج ظهیر اورو.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.80 روپۍ غسل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.44 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 9.40 روپۍ او په 9.60 روپۍ 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23.60 روپۍ او په 23.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ 20 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 10، بنو کې 40 او 11 او کوټه کې به زیات نه زیات 11 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
ودن کو خبرنا مول مشال لڑی ور دلتا سی زمک پرونی په مشال لڑی ڈاٹ کام هم اور دیشی ته جګړې خاوري د خیبر پختونخوا گورنر په قبایلی سیمو کې د پرمختیایي کارونو جاج اخستی او د قبایلی سیمو نه پارلماني مشر وایي که د فاټا اصلاحات زر تر زر عملی نشول نو په احتجاج بلاس پوری کړی
در نوی اور هغه در نبا تر هغه پورې بیا ریوی چې تر کومه پورې یمون ته هغه حقوق نه وی راکړي چې کوم حقوق د اسلام آباد خلکو ته ملوي.
په ډیر اسمل خان کې د قبایلی سیمو د ځوانانو د یو تنظیم او فاټا ډیموکراټیک موومېنټ غونډه هم شوي. در څنګه دا به هم وره چې د پاکستان د کونو چارو وزارت د مذهبي ډلې جماعت داوا مشر حافظ محمد سعید په ګډون د ځنې نورو ډلو د غړو نمونه په اگزیټ کنټرول لیست کې شامل کړي. او د سواد په مالم جبا کې پړوم بیزل پر واوره د خویدو یا سکی نړیوالې مقابلې شوي. د افغانستان راغلی یو لوبغاړی وایي
زه ډیر خوشاله یم چې د پاکستان ورونو ما سره ډیر خیر اویا کوي، ځکه چې د سپورت یو پیام لري چې پیام سوله ده، دوستی شته، محبت شته.
او د نن پتان د هیلي خبرونه کې مو د مدني فعالې نیلم چټان پر مبارزه هم خبرو.
د خزو د پاره پولیسونه شروع شوې دي چې په کور دننه کې خزو دي چې اوزان د څنګه پیسې وګټي، څنګه ځان مضبوط کې په خپل قوت دیږي.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشال لړیو سره اوسئ. او سم د خبرونه لمړی رپورت اردوونکو سره تاسو په خبرونو کې هم وردل چې خبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه تیر ورځ شمالي وزیرستان دوره کړي چې د غلطه یې نه یوازې د روانو پرمختیایي کارونو جاج اخیستې، بلکې د یو شمیر نوو ترقیاتي منصوبو اعلان یې هم کړي. که څه هم گورنر دغه سیمه کې د روانو ترقیاتي پروژو باندې د اطمینان څرګندونه کړي، خو د دغه سیمو خلک چې یو شمېر دا مهال د کډوالۍ ژوند کوي د پاکستان له حکومته ګیله کوي چې دوی ته یې د هیواد د نورو برخو په څیر اسانتیاوي نه دي ورکړي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
تیره ورځ د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د شمالي وزیرستان دورې پر مهال د غلطه د روانو ترقیاتي چارو جاج واخیستو او یو شمیر نو ترقیاتي منصوبو اعلان یې هم وکړ، چې پکې میرانشاه گورنر ماډل سکول، زنانه او سانګه ماډل ټاون، میرالی کې یو بل گورنر ماډل سکول، گرلز ډیگری کالج او رزمک کیڈر کالج کې د مقامی زکونکو لپاره د شلو سیټونو په ځای 50 سیټونو ورکولو اعلان وکړ. ورسته ټوچی جرګه حال کې نوموړی د اوتمانځای مشرانو سره جرګه وکړه. ما چې دلته هسپتال ولیدو، د ترقۍ کارونه مې ولیدل، ګراونډونه، بازارونه، نو زما په خیال چې دغه شان په بندوبستي سیمو کې هم نشته. دغه سیمې چې ورته به خلک بغیر د سیرې راتلل، په وروستیو کې د بدم نه ښکار شوه. خو د فوز لخوا کامیاب عملیاتو پس نن دغلته مثالي امن دی او پر دې د فوز ستاینه کړم. تاسو چې کمې غوښتنې وکړې دا هغې یقین درکوم. گورنر اقبال ظفر جګړه انتظامی چارواکو باندې غږ وکړ چې پاک افغان غلام خان تجارت لاره باندې زر تر زره تجارت پیل کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د فاټا ځینې پارلماني استازو د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه په اسلام آباد کې یوه جرګه رابللې ده او وایي چې د ملک ځینې سیاسي ګوندونو په فاټا اصلاحاتو سیاست شروع کړی دی. نو دوی په خبره د جرګې له لارې هغو ته دا پیغام ورکول غواړي چې د قبایلي سیمو غوره مستقبل خیبر پختونخوا سره په شاملېدو کې دی. خو زه تاسو یم چې یو شمېر بیا ځینې سیاستوال او همداراز قبایلي مشران د دغه خبرونه ردوي او دوی وایي چې قبایلي سیمو ته دې ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. تفصیل د احمدالله په دې رپورټ کې.
په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني مشر شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د راتلونکي ګل پر ورځ یې د اسلام آباد په کنونشن سینټر کې یوه جرګه رابللې ده چې پکې به د قبایلي سیمو پارلماني استازو، قبایلي مشرانو، وکیلانو، زده کوونکو او فاټا سیاسي اتحاد ته د ګډون بلنه ورکوي.
مونږ هغه حقيقي قبایل به راځو، په دې ورځ باندې به مونږ خپل اعلامیه جاری کوو او ورسره ورسره به ډیډلاین هم ورکولای شي. چې دغه ډیډلاین پوره د قبایلو د مستقبل فیصله و نشو، نو په هغه ورځ باندې به بیا زموږ تر نوی او هغه در نه به تر هغه پورې بیا ریوي چې تر کومه پورې یې موږ ته هغه حقوق نوي راکړي چې کوم حقوق د اسلام آباد خلکو ته ملاوي دي.
د ذکر دا چې جمعیت علماء اسلام فی ډلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د فاټا اصلاحاتي کمیټې په سفارشاتو د اندېښنو څرګندونه کړې ده او پښتونخوا میب د تیر ګل په ورځ په اسلام آباد کې یوه جرګه رابللې وه. جرګې ته راغلي خلکو غوښتنه وکړه چې قبایلو ته دې ځان له صوبه ورکړی شي. د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیه پخوانی مشر اخونزاده چټان وایي چې اتحادیه به په رابلل شوی جرګه کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو حمایت کوي.
کله موږ ته د غوي د مقاصد په تو لګي چې د کوم مقصد د پاره راغواړي، ځکه چې موږ کم پارلمنټیرین دي دوی موخه په یو باندې نه ولاړ، دوی خپل موخه په دې درې څلور کال کې بار بار بدل کړو. که دوی دا جرګه د دې د پاره نه راغواړي چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او د دې حمایت
د یادونه ده چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې وه. یادې کمیټې د قبایلي سیمو د دورو وروستو خپلو تیار کړل شوو سفارشاتو کې ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په مرحله واره توګه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. خو د فاټا ګرینډ الاینس مشر ملک خان مرجان وایي که په جرګه کې ورته د ګډون بلنه ورکړې شو نو ضرور به ورته ځي، خو د فاټا اصلاحاتي کمیټې سفارشاتو مخالفت به کوي.
نن ما ته صرف یو تورخم نه سالانه 82 ارب روپے ملایږي. ما ته د پاکستان دا موجوده حکمرانان 21 ارب روپے ایډیټی راغی، نو چې 82 ارب روپے چې زما په خپل علاقې علاقہ قبائلوں کے لگی دینا بچن سی جوڑ
دو وفاق تر انتظام لاندے قبائلی سیمے پہ وہ ایجنسو او شپگ ایف آرز مشتمل دی او دو سیمو دو منتخب پارلیمانی استاذ پہ وینا چ آبادی د یو کروڑ نہ زیادہ دا احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال لاډیو ته وګستې اردوونکو همدغه موضوع کې پاتې کیږو په ډیر اسمل خان کې تیر ورځ د قبایلی سیمو د ځوانانو د یو سازمان فاټا ډیموکراتیک موومنټ یو غونډه وشو چې پکې قبایلی مشرانو مذهبي عالمانو او ځوانانو ګډون وکړ د غونډه کې ژمنه وشو چې د قبایلی ولس د حقوقو لپاره به په ګډه مبارزه کوي نور تفصیل د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې
غونڈ تا خطاب کا ان کے مقررین دے ایجنڈے پہ مطابق تقریرون وکرل او دے زوانانو دے دغی مومنٹ مختا بوتلو دے لو سرا دے مومنٹ ایجنڈا یہاں وستایلا پا دغا با ریکش پا غونڈ ریکش موجود یو قبائلی علی وزیر مشال ری جوتا پا دارنگ و جاغدا
فاتا ڈیموکریٹک مومنٹ کیم پروگرام دے فاتا پا حوالا سرا کڑے دے پا دا کی طول کمینا موجود دی او دے دے کیم دے فاتا پا حوالا سرا مسائل بنے کیم بحث وکا دا یو دیر شای ابتدادو چې وستومره اکټیویټیز دي د فاټا کې ځوانونو شریکړي دي او په دغه کې مختلف حکومي حواله سره نسلي حواله سره علاقایي حواله سره ټول خبره متیږي او د فاټا په حواله سره د پښتني په حواله سره یو سوچ جوړیږي چې اډر د متحد کول طرف ته د یولي طرف ته پرتلین کې وخت کې دغه مومنټ دغه خبره چې کوم اثرات د همج در شوي نه
د مومنټ مشر وزیر رحمان وزیر وویل
موږ تاسو نو چګیږي د فاټا خاکور شګوي او ار پلیټفارم د موږ د فاټا حقوق ورغړي مشر مشټونی د ارګ تر کې خاکور سره میز د فاټا حقوق وروړي یا وځي کوي
شاهد شرانی زیات اکړه
د نن چکم پروګرام دی مشټول کبایل سره راځم سوي او دنیا ته دا پیغام ورکو چې زمور په علاقې چې څومره سکولان وراندي او څومره مکتبونه وراندي دغه دوباره جوړول غواړو او دنیا ته یو پیغام دا ورکو چې انده موږ د ټوپک جام په کلم بدلول غواړو
د یو مسعود طالب علم خبره هم وار وای
مو نوم سراج الدین مسیدای د چنن کې میټینګ وشه د میشت د ټرایبلای کې حق تای د دغه خبره شو شلکه حکیم د سټوډنټ حق تای چې د میشت کې مسکل شیپ تو دام مسلسل درې کولینا باندو تعلیمي ادارې سره اړنګ شوې دي د سکول هیڅ ترتیب نشته نه کالج ته کمیش دی د جاهلیت سره شو دی د کوشش تای میجو په جاهلیت شو وخت نه تراوی او چې کیم خپل حق وی اچ دې کیم ادارې خلاف میجو چګاوی
په دغه مو کې د ټرایبل یوت ډیموکراټیک موومنټ مشر وزیر الرحمن وزیر چکوما ایجنډا پېښ کړه پاغه ښه ځنې مهمه خبره په دا رنگ وې قبایلون او بیا ټول پښتانه رايو ځای کول او د خپل حقوق د پاره د دوی په شریکه ژغ د مومنټ بنیادی مقصد دی د نوې تعلیمي ادارو منځوري او د زړو ادارو د رغوان سره د جدید هسپتالونو قائمولو د پاره به مومنټ هر وخت هله ځلې کوي د نه علاوه په پوځي عملیاتو کې چې کومې کونډې او بچو یتیمون شوي دي د غوی د میاشتنی مالی ملاتړ ژغ به پورته کوو مومنټ به دا ٹھنگا حقوی چھ دے زنگلونو پا وحال مکمل بندیز والا گیجی او پا سیمکش چکون قدرتی دولت لیا مدنیات موجود دی آغا دے ہاں روی استلشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
مشال لڑو تا هغه غوښتي اردوونکو د پاکستان د کونو چور وزارت د مذهبي ډلې جماعت داوا مشر حافظ محمد سعید په ګډون د زنی نورو ډلو د غړو نمونه په اگزیټ کنټرول لیست کې شامل کړی دي یاد وی چې د نه مخ کې د پاکستان د کونو چور وزیر چودري صالح خان په خپل بیان کې ویلی وو چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا ترګر ګرځول شوی تنظیم جماعت داوا خلاف او د ملګرو ملتونو د قراردادونو پر وړاندې کې اقدامات روان دي تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سراج صحیح راکوي
اسلام آباد کې د شورو پورس د داخله چارو وزارت ویان یو شمیر شخصي او د پاکستان سرکاري رسنوي ته ویلي چې د جماعت الدعوة د مشر حافظ محمد سعید او د لشکري جنگوي د زني نور غړو په شمول د 38 کسانو نمونه په اگزیک کنټرول لیست یا د ملک نه بهر نتللو په فیرس کې شامل کړي دي نوموړي سرکاري رسنی ای پی پی ته زیاته کړې چې دغه کسانو تعلق د لاهور گوجرانوالا کراچۍ کوهاټ چترال او ځینو نورو علاقو سره دی یاد نیوی تر دې دما د دغه تنظیمونو لخوا په دې اړه صدریز مخې ته نه دی راغلی. دا دې هم یاد وی چې د تیرې میاشتې په 13 نیټه د جماعت الدعوا مشر حافظ محمد سعید په پنجاب کې په خپل کور کې نظر بند کړی شوی دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خبر پختونخوا صوبای حکومت پلان لري چې په سکولونو کې د قران شریف او ناظره او ترجمه لازمی کړي. دینی علمان د دې ګام ستاینه کوي او وایي چې تر لسم جمعه پورې به ځوانان څنګه دینی علم نه خبر شي. دا راز د سری علومو ماهرین بیا وایي چې د زده کوونکو د استعداد مطابق د دینی زده کړو نصاب دی برابر کړل شي. پړې نور تفصیل لمنور شاورو.
په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو سمری لاسلیک کړي چې تر مخه به یې په سکولونو کې له اول نه تر پنځم جمعات پورې د قران شریف ناظره او له شپږم نه تر لسم جمعات پورې د قران شریف ترجمه لازمی وګرځول شي. صوبای حکومت وایي تمه ده چې د کابینې له منځوري ورسته به په راتلونکي تعلیمي کال کې دا فیصله عملی کول شروع شي. د اکوړي حقانیه مدرسې منتظم مولانا یوسف شاه د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده او وایي
چې زه خپل کوشش کوي نو اله کولو د ماسمان چې د قرآن باندې په قرآن ترجمه باندې عبور حاصل کی نو که ټول په قرآن باندې نکي حاصل ما خو دې خپل وسوګو ان شاء الله کافي هدا پوره به هغه قرآن زکی کوي و چې پر زکړه کړه زکړه کله چې زکړه نه نظام د ماسوم په ګټه کې هم دا حکومت په ګټه کې هم دا
هلتا په 400 کې د یوې دینی مدرسې منتظم مفتی عبد الله شاوای د عصري تعلیم ترڅنګ د مکمل دینی تعلیم لپاره د وخت کم دی خو بیا هم ماشومان به تر ډیره حدا دینی زده کړې تر لاسه کړي.
پورا علم لپاره دا وخت پورا نه دی خو څه نه څه فایده به پکې وشي. پورا مهارت کې ناغه چې د دینی کتابونو پورا کورس ویلی شي اصلي بس یو ویلی شي لپاره دا نه مهارت راځي او په دې باندې ډیره فایده به وشي. پورا علم خو به نه وي.
بلخوا د تعلیم ماهرین وایي که د قران شریف ترجمه د لازمی مضمون په توګه ګرځول کیږي نو بیا به یې سر تر رسول هم لازمی وي او که کوم ماشوم یې نشي کوله نو فیل به تصور کیږي چې د اندېښنې وړ ده. د تعلیم په خوانی وزیره او د صوبایي اسمبلی موجوده غړې معراج همایون خان په دې اړه ویل چې په سکولونو کې ماشومانو ته په ناظره قران شریف زده کول یو ښه ګام دی خو په ترجمه قران زده کول به د ماشومانو لپاره ګران وي.
پوسکلی د مواري واکې نه راځي چې یو خدای دې تلفظ او فارسی بسي او د کوې کوې بوم دلته خو به ساتر خوځي یو رټل دی کنا مولې چې خو نو راغلی کې خو خپل هغه ځای باندې مې ته یو ځل مې ته بس ازر زر 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 هغه ختم کې او لاشي نو سکول هغه خو چې دې نه هغه بیا څه ارڅ او خو یې زیاته خطر کې یو هغه کې خو چې دې ته راځي چې نه لا عربي او اسلامي کا او دې ترجمه وکا
زیاتره دینی عالمان او د عصري تعلیم ماهرین په دې نظر دي چې په سکول کې د قران شریف ناظره او تر صحدا ترجمه به د نوي کول لپاره ډیره ګټه وروي ځکه چې دا راز باز د کونکي د نورو فرقو یا مذهبونو خلاف لکره کې بغیر دینی زده کړې تر لاسه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال لډو ته وګستې اردوونکو په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د 15 فعالانو تر تختول کې د ورسته په دې اړه بحث تو شوې چې لول څخه د هزار ازادي باید وانه خستل شي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د ټولنیزو رسنیو د فعالیت او د قانوني چارو له پوهانو سره غږېدلې او په دې اړه یې رپورت تیار کړی چې په پاکستان کې ولې ټولنیزو رسنۍ تر کلکې چارنې لاندې دي. راځي چې په دې رپورت کې وو.
په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو پر فعالانو چاپو او د هغوی لا درک کولو نه یوازې په پاکستان کې بلکې له پاکستانه بهر هم د بشري حقوقو د سازمانونو غوسه راو پاروله. د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو او فعالانو ویل پاکستان که ځان ته جمهوریت ملک وای نو باید د بیان او اظهار ازادۍ ته درناوی وکړي. اوس پښتنه دا ده چې په پاکستان کې تر 50 زیات ټي وي چینلونه په لسګونه ورځپاڼې او رادیوګانې دي خو د انټرنیټ پر مخ ټولنیزې شبکې ولې تر زیاته څارنه لاندې دي. د انټرنیټي حقونو د چارو کارپوه نګهت دا دوای ټولنیزو رسنیو په دې وروستیو کې په پاکستان کې ډیره وده کړې ده او خلک غواړي چې د خپل رای اظهار وکړي. د نګد دات پوینا هم د لامل دی چې په پاکستان کې د زینو کړیو دانه د خوشا چې خلک دی د هری مسلې په اړه په آزاد توګه بحث وکړي.
بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی جو رائے کا اظہار ہے.
ډیر خلک په عامه روایتي میډیا کې د خپل رائے اظهار نشي کولای. نو ټولنیزي رسنۍ هغه ځای دی چې دوی پکې خپل خبره کولای شي او خپل رائے څرګندولای شي. هغوی چې پر هر مسله څه فکر او یا رائے لري هغه هم هلته څرګندوي. نو ځکه دلته ټولنیزي رسنۍ تر نور څه زیاتې څارل کیږي.
په پاکستان کې د اظهار ازادۍ موضوع له هغه وروسته ډیره توده سو چې د جنوري په پیل کې 15 فعالان وتښتول سو او تر ډیرو شپو په نامعلوم ځای کې تر بند وروسته خوشی کړل سو. د پاکستان حکومت لا هم تر اوسه په دې اړه وضاحت نه دی کړی چې دا کسان چا تښتولې وو او ولې تښتولې وو. نګداد د دې کسانو د تښتول کېدو د هدف په اړه وایي.
زما په خیال د دې ګام هدف دا و چې خلک اویروي او خاموش یې کړي. خو خلکو د هغه په اړه پراخ غبرګون وښود. زما په خیال چې د یو جمهوری ملک په توګه موږ باید د اظهار ازادۍ درناوی وکړو او که یې ونه کړو نو دا نه یوازې په نړۍ کې د ملک ته بدنامۍ سبب ګرځي بلکې په ولس کې ویره هم خپروي.
پر ټولنیزو رسنیو د څارنې او محدودیتونو په اړه په پاکستان کې دننه او د باندې هم غبرګون مخې ته راغلی او پر پاکستانی واکمنو ټینګار وسو چې بشري حقونو ته د درناوي په توګه دی د اظهار ازادۍ مخه نه نیسي. د رسنیو د قانوني چارو کارپو محمد آفتاب عالم وایي په اصلي توګه پر داسې شبکو چاپی نه دی پکار خو پاکستانی حکومت په دې اړه په دې وروستیو کې یو قانون منظور کړی دی. محمد آفتاب عالم وایي
سوشل میڈیا جو ہے یہ ایک پبلک سپیس ہے تو اسے
ټولنیزی رسنۍ یو داسې ځای دی چې خلک پکې له یو بل سره خواله کوي. نو پر داسې شبکو نه چاپی پکار دی او نه هم داغوی بندول. خو په پاکستان کې د یو شمېر خلکو پر اندېښنو سربیره په دې وروستیو کې داسې قوانین جوړ او منظور شول چې له مخې اوس چارواکي پر انټرنیټي شبکو هم نظر ساتل شي او هم د دې پر اساس عملیات کولای شي.
د محمد آفتاب عالم اشاره د انټرنیټي جرمونو مخنیوي هغه قانون ته و د کوم پر ضد چې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو ترڅنګ قانون پوهانو ټولنیزو او سیاسي فعالانو هم احتجاج کړو. د پاکستان حکومتي چارواکو ویل دا قانون یې ځکه رامنځته او منظور کړ چې د دوی په وینا دا د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم وار لمخه موجود دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لډو ته وګستئ. اردوونکو د بلوچستان حکومت وایي تر وسه پورې 1300 خوابدو وسلوالو وسله اخو دي او د حکومت تر عملداري لاندې په جون پیل کولو راضي شوي. دغه ډول د دوی په خبره د 1500 څخه زیات بلوچستان داسې دي چې هغه د وسلې اخودلو لپاره د حکومت سره په تماس کې دي. دا خبره د حکومت بلوچستان ویاند انورالحق کاکړ په کوټه کې د مشل ډیو خبریال ایوب ترون سره په یو مرکه کړي. راځي چې په ګډه وته وښو.
پرامن بلوچستان په نامه باندې یو پالیسی انټروډوس کړو کوم چې د ډاکټر عبدالمالک به حیثیت وزیر اعلی د دوره شروع شوه او په هغه کې کوم انسانان کوم چې دا ځان ته یا دنیا ورته وایي چې دا خوابه دي خلک دي نو هغوی ته دا یو موقع ورکړو. د حکومت په نظر که هغه یو عام بوکټۍ یا د هغوی د نواب د کورنۍ څه څوک دواړه که واپس راځي نو هغوی ته یو موقع حکومت او ریاست ورکوي. دا موقع موږ به حیثیت گروه چاته نه یا د گروه د مشر چاته نه ورکوو. هر فرد ته دا حق حاصل دی که څوک واپس راتلل غواړي خپل په هر څه کړه چې دي په هغه ستومانه دي نو په دغه ستومانۍ کې دي راشي ریاست سره د خبرو کې ریاست به دغه دپاره یو لاره راباسي.
اوس چې کوم ستاسو حکومت هغه دا وایي چې مطلب ډېر هغه ناراضه بلوڅان چې په غرو کې به جنګېدل اوس اصلش دي ستا په خیال د دې تعداد به څومره وي او راتلونکي څه امیدونه دي؟
تقریبا داسې یو 1300 کسانو چې دی هغوی دا هتیار چولی دي او اندازه زموږ دا ده چې یو 1500 کېدی شي چې دا رنګه تنه نور هم وي. نو امید دا لرو چې څنګه وخت تیریږي هغوی ته خپل د غلطي احساس کیږي او دوی به واپس راتګ خواته توجه کوي.
او هغه بلوچستان چې د باندې د ملک لکه برامداغ یا نور د غوسره تاسو یا د حکومت رابطه ستا یا څنګه صورت حال دی اوس؟
زموږ آفر د خبرو د اترو او هر چا ته ډیر خلاص دی. دا احساس به هغه خلق کوي که هر څوک وي. زموږ لپاره د خواصو نه د عوامو اهمیت زیات دی، او عام بلوچ ولس چې کوم دی هغه ډیر زیات اهمیت لري. نو هر بلوچ چې د ریاست سره ځان تړل غواړي، کوم چې ځان ته خوابه دی وي، هغه سره دا حق ستاسو مرور کړی دی چې دی بیرته راشي په دغه احساس چې له ده څه غلطي شوي دي. نو که په هغوی کوم څوک شته نو هغوی به هم رابطه وکړي.
اوریدونکو، دا د بلوچستان د حکومت ویان انور حق کړه. تاسو دوی خبرې واورېدی، که څه هم دوی دغه ادعا وکړه چې یو شمیر بلوچ وسلوالو وسله ایښودې ده، خو دغه وسلوالو ډلو یا آزادۍ غوښتونکو لا هم پر دې ډاډ څه نه دي ویلي. وخت شوی یو نیم بجه له بوریوال کاکړه د خبرو لنډې زور.
تاسو مشال ریډیو اورید. په کراچۍ کې د بابا لاډلا په نامه مشهور وسلوال کس له خپلو دوو نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی. د رینجرز ځواک له خوا خبر شوی خبر پاڼه ویلي چې بابا لاډلا او د هغه ملګري بیګا د کراچۍ په لیاري سیمه کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د استازو مشر شاجګل افریدی د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه یو جرګه رابللې ده. شاجګل افریدی پرون مشال راډیو ته وویل چې دا جرګه به د راتلونکې دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان حکومتي پلاوی په واشنگتن کې د امریکا د دفاع او کورنیو چارو د وزارت له چارواکو سره لیده کاته کړی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال بیګا مشال راډی ته وویل چې د دوی هدف دا دی چې د نوي امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې ته د افغان حکومت هلې ځلې په ډاګه کړي. د امریکا حکومت وایي مستقل قانوني اوسیدونکو او د گرین کارډ لرونکو امریکا ته د ورتلو لپاره کومي بلی اجازه ته اړتیا نه لري. د خبره د ولسمشر ډونالد ټرمپ ویاند شان سپایسر بیګا د کډوالو په اړه پر ولسمشریز امر د تازه لارښوونو په توګه کړی ده. ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د خپلې دندې سوګند پورته کړی دی. ریکس ټیلرسن سوګند په هغه ځانګړې غونډه کې پورته کړی چې بیګا په سپینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه. او د امریکا حکومت وایي د ایران د توغندیو لازموینې وروسته یې د هیواد ته رسمي خبرداری ورکړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار مایکل فلاین د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبریالان ته وویل چې ایران د داسې توغندیو ازمولو اجازه نه لري.
وزن کوم شاله دوه تغوګستې د بوروال کاکړ چې تاسو د خبرونو لنډیز بلاندې کو په دې مای کې ونې خبرونه تاندې هلي حمله رو خو لمړي د اسلام آباد ته چرند پاکستان زنور سپانو په خپلو اداریو کې سره خستي رفتن جمع دوه شي.
مشرق رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پوز د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر ویان ډایرکټر جنرل میجر آصف غفور لخوا د حافظ سعید نظر بند کول د ریاست فیصله ګرځولو نه وروسته د څه پټولو گنجائش نشته. د جماعت الدعوه په اړه تر اوسه پورې چې کوم تاثرات وو د هغې له وړاندې هم څه حقیقت نه وو، خو د دې خلاف حکومتي کاروایي نه پس اوس د دې فرضي تاثراتو هم څه گنجائش نشته او نه د سیاسي او عسکري مشورولۍ ترمنځ د څه تضاد په اړه رای ورکولو گنجائش شته. اداریه وایي داسې ښکاري چې په تاریخ کې په لومړي ځل سیاسي او عسکري مشورولي په یو صف کې ده او هم په داشان ماحول کې د اتفاق رائے او همغږي فیصلو توقع وي. اداري په وینا چې تر کومه د فشار چولو تعلق دی نو د نړۍ په هیوادونو د دې د پالیسو له وجې چې کوم حالات را مخې ته دي دا څه نوې خبره نه ده. دا وخت په امریکا کې چې د ډونلډ ټرمپ د پالیسو له وجې کوم حالات را روان دي په پاکستان کې کله هم داسې صورتحال نه دی جوړ شوی. اداري زیاتوي چې بهشکه د حافظ سعید په اړه په پاکستان نړیوال دباو وو، خو که د پاکستان مشورولۍ په دباو کې څه فیصله کولې نو لوړاندې به یې کړی وه. اداري لیکي چې د پاکستان د حافظ سعید نظر بند کولو فیصلې کولو پس د هند په شمول نور هیوادونو په پاکستان اعتراض کولو هیڅ یوه بهانه نه ده پاتې. اداري اخره کې لیکي چې اوس به پاکستان ته په نړیواله کچه بغیر د ګوتې پورته کولو خپل موقف وړاندې کولو کې اسانه وي او په عالمي کچه به د پاکستان په اړه غلط فهمۍ ختم شي. جنگ ورسپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې وفاقي حکومت د پیټرول او ډیزل په قیمتونو کې 2.5 روپۍ فی لیټر اضافي اعلان کړی دی. د خزانې وفاقي وزیر ساګدار د تیلو په قیمتونو کې د بدلون په اړه اعلان کولو پر وخت وویل چې د ګیس او پټرولیم وزارت د تیلو قیمتونو د 100 روپے فی لیټر نه زیات کولو سفارش کړی وو. خو د وزیر اعظم په هدایت ولس ته ریلیف ورکولو ته لاندې په دې عملونه شو او حکومت د 2 فروری نه د تیلو په قیمتونو کې معمولی اضافه وکړه. اداري وایي چې په نړیوال تیلو مارکیټ کې د تیلو قیمتونو زیاتېدو له وجې په ملک کې هم د پټرول او ډیزل قیمتونو زیاتول یقینا د حکومت مجبوري به وي. خو په عامه توګه دا کتل شوی چې د تیلو قیمتونو زیاتېدو نه پس د امروزه استعمال سیزن هم ګران شي. ټرانسپورټران د ضرورت سامان راوړلو کرایې زیاتې کړي، همداشان مسافرانو په کرایو کې هم اضافه وشي او تاجران د خپل منافع لپاره د ضرورت سیزونه بیا په ګرانه بیه خرڅوي. هم په دې اړه یوه بله ورځپاڼه ایکسپریس په خپل ادارې کې وایي چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولي مصنوعاتو په قیمتونو کې د کمی ګټې کله هم تر اولسه نه دي رسېدلې. د کارپوهانو تر مخه په پاکستان کې د تیلو قیمتونه اوس هم د نړیوال مارکیټ په مطابق زیات دي، نو بیا حکومت ولس ته کوم ریلیف ورکوي؟ ادارې اخر کې وایي چې حکومت ته د قیمتونو په معامله کې په ټولو اړخونو غور کول پکار دی او په ګرانۍ کنټرول لپاره سخت ګامونه پورته کول پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی لیکي پاکستان که څه هم په ممبئی حملو کې په مبینه توګه تورن حافظ سید نظر بند کړي، خو دغه هیواد ته به لا هم د ترګرې د ختمولو لپاره ډیر څه کول وی. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي په امریکا کې د افغانستان د بیا ودانۍ د کارونو د څار یوې ادارې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه ته په خپل رپورټ کې دا ویلي دي چې په افغانستان کې د بیا رغونې کارونه ډیر په ورو روان دي. دغه دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده صدرو.
بی بی سی لیکي پاکستان د جماعت الدعوه تنظیم مشر حافظ سعید نظر بند کړی دی. په هغه تور دی چې د 2008 کال د ممبئی د حملو پلان یې جوړ کړی وو. هند په پاکستان په بیا بیا دا تورونه لګوي چې دغه هیواد په هند کې په ترهګرو بریدونو کې د لاس لرونکو وسلوالو ډلو او د هغوی د مشرانو خلاف سخته پالیسي نه ده خپله کړې او د وسلوالو ډلو مشران په دغه هیواد کې په آزاده تګ راتګ کوي، خو پاکستان بیا د ترهګرو سره د مرستو تورونه ردوي. بی بی سی وایي پاکستان ته بلا هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ډیر څه کول وي. دغه هیواد د وسلوالو ډلو خلاف داسې پالیسي نه لري چې هدف یې د دوی ختمول وي. په دغه لیکنه کې دا هم راغلی دي چې پاکستان به د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په ټولو لارو غور کوي. په ریاستي ادارو کې به هم داسې پالیسي خپلوي چې تر مخه یې ترهګري ختمه شي، او له دې سره سره به په نصابونو تعلیمي ادارو کې هم مهم بدلونونه راولي. ولسي حکومت به په دغه هیواد کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په بنیادی مسلو کار کوي او دغه لپاره به اقتصادي بدلونونه راولي، ځوانانو ته به روزګارونه ورکوي. په هغه ویناو به بندیزونه لګوي چې په ټولنه کې نفرت او کرکه خوروي. په ټولنه کې د زغم او برداشت زیاتولو لپاره به په نوو لارو غور او عمل کوي. ځوانان به په مثبتو کارونو کې مصروفوي او د خپل هیواد په ټولو امنیتي ادارو کې به د ترهګرو ډلو د ختمولو یوه پالیسي خپلوي. بی بی سی لیکي پاکستان په مختلفو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړل، خو باید د نامنۍ د ختمولو لپاره په هغو ټولو خبرو همکار وکړي چې لوجې په دغه هیواد کې ترهګري موجودیت لري. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي په امریکا کې د افغانستان د بیا ودانۍ د کارونو د سار یوې ادارې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی ته په خپل رپورټ کې دا ویلي دي چې په افغانستان کې د بیا رغونې کارونه ډیر په ورو روان دي او افغان حکومت په مشکله د هیواد په نیمو برخو کنټرول لري. په افغانستان کې لا هم د بدامنۍ پیښې دوام لري. افغان امنیتي عسکرو په شمیره کې کمی راغلی دی او د هیواد په مختلفو سیمو کې د نشه یي موادو سمګلینګ زیات شوی دی. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی دي په هیواد کې د پخوا په مقابل کې په اداري درغلیو کې بیا کمی راغلی دی او ولسمشر اشرف غنی د خپل واک له پیلېدو وروسته د درغلیو خلاف مهم پیل کړی دی چې له مخې یې په ادارو کې په بډو رشوتونو کې کمی لیدل کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته وګورئ چې تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اوریدونکو، د افغانستان د حکومت یو پلاوی له امریکایي چارواکو سره په واشنگټن کې کتلی دي. د هیات په داسې وخت کې واشنگټن ته تللی دی چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې د جنوري په 6 په رسمي ډول ولسمشر شو، د افغانستان په اړه لږ څه غږېدلی. د انتخابات سختی مبارزو پر وخت اهم افغانستان لپاما غرزولی وو. تر دې مخکې کابل د امریکا د برنۍ تګلارې یو مهم ځای وو. په واشنگتن کې د افغان پلاوی نظر د امریکا د نوي حکومت او افغانستان سره د هغه د اړیکو په اړه څه دي؟ له احمد شیبر یې ورو.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت پلاوی په واشنگتن کې د امریکا د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت له استازو سره کتلی دي. د دې هیات یو غړي د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال وویل چې د دې سفر هدف د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوي ادارې ته د افغانستان د حکومت د هلو ځلو بیانول دي.
په مشمول چې زموږ راتګ دلته امریکې ته د دې لپاره دی چې د افغانستان تصویر د امریکا له حکومت د امریکا له ملکي او نظامي چارواکو سره همدارنګه د دوی د مدني ټولنې سره شریک کړو.
په تیرو نږدې دوو اونیو کې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د 15 ولسمشر په توګه لوړه کړې ده، د افغانستان مسله یې په زغرده نه ده یاده کړې. یوازې د جنوري په 6 چې کله رسمان کار پیل کړ، تر هغه وروسته د ویډیو کانفرنس له لارې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره لنډې خبرې وکړې او هغوی ته یې وویل چې تاسو به په خپله مبارزه کې بریالي شئ. واشنگتن ته په تللي پلاوي کې د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ هم شامل دی. د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په تیرې نږدې یوې اونۍ کې چې دوی له کومو امریکایي چارواکو سره کتلی دي، هغو په امنیتي برخه کې د افغان ځواکونو ستاینه کړې او د افغانستان د حکومت له حالو څخه خوشاله دي.
د امریکا لوی حکومت تر ډېره ځایه پورې راضي دي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د لاسته راوړنو په توګه باندې وړاندې کوي، د سیستم پر اصلاح باندې د دوی رضایت په کاملا وجود لري. دفاع وزارت د کورونی شارو د وزارت او په لویه برخه کې د قراردادونو پر شفافیت باندې دوی هم د افغان حکومت سره یو خپل دي او هغه شمولې شي د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره درلود یو هغه عملي کړي دي، پر دې باندې دوی معترف دي.
د امریکا د نوي حکومت راتک ته یو شمېر سیاسي کتونکو په دې نظر ګوري چې واشنگتن به د پخوا په څیر له افغانستان سره مرستې ونه کړي. د امریکا په ویرجینیا کې د سیاسي چارو کتونکو واحد فقیری وایي
په دې شک نسته چې افغانستان هغه پخوانی اهمیت امریکایانو ته نه لري نه ټرمپ ته لري، او ټرمپ خپل ټول سرګندونه کې دا ویل دي چې په افغانستان کې امریکا ناکامه شوی ده او د دې باندې باید تجدید نظر وسی.
شاغلی فقیری زیاته کړه چې د ټرمپ اداره به شای پر پاکستان فشار زیات کړي، چې لدې درکه بیا د هیلشته چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس مخکې تر دې چې دفاع وزیر شي ویلی وو چې پر پاکستان باید فشار راوړل شي تر څو د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې د پاکستان لخوا افغانستان ته ځي. په واشنگتن کې افغان پلاوی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د دفتر له چارواکو سره هم کتلی دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
مشال لډوتا غوګستې اوردونکو زو سواد تا د سواد په مالم جبکه پړومبي زل پرواوره د خويدو یا سکی نړیواله مقابله شوی چې په کې له افغانستان، سلواکیا، همدارز یوکرين او د نړۍ لنورو هیوادونو لوبغاړي ورغلي او په دغه مقابله کې برخه اخیستي. که څه هم دغه لوبغاړو پر دې خوخي خودلې وای چې دغه زینه د نړیوالو مقابلو لپاره سم او برابر دي، خو د سیمې خلک بیا وای چې باید دغه سواد ته تلونکي سړکونه او روډونه باندې کار وشي، دغه جوړ کړ شي چې دا رنګ د سیلانۍ صنعت کاروبار نور هم وده بمومي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
سیلانۍ سیمه ملم جبک کې د پاکستان فوج او زی د سیلګرۍ ګروپ تر سوري لاندې روانه په واورو خویدوس غل کې د پاکستان او نه ملکونو لوبغاړو به شمول په مجموعي توګه 50 نارینه او 10 خزینه لوبغاړو برخه اغستې. د لوبو تابع کونکو معلوماتو تر مخه دغه کې د افغانستان، هند، یوکرين، یونان، سلواکیا، ترکی، سریلانکا، موراکو او تاجکستان څخه لوبغاړي شامل دي. د افغانستان لوبډلې سره راغلی خودونکو محمد داود کارګر وای چې د پاکستان په دعوت شپک تنان راغلی چې را سره سلور لوبغاړي دي.
زه ډېر خوشاله یم چې د پاکستان ورونو ما سره ډېر خیر اویا کوي، ځکه چې د سپورت یو پیغام لري چې پیغام سهوله ده، دوستی شته، محبت شته، کې چې زه وینم چې د سواد ورونو دغه مسؤلین کسانو مو سره د روی سلوک کوي زه د افغانستان نمائندگی کوم چې زه تشکر کوم چې ما سره د سره راوي کوي
د ملم جبه یو زید وور لوبغړ اسماعیل وای چې دغه لوبو ته ډیر خوشاله یو خو د پاکستان دولت د سیمه ولس لپاره روډ جوړ کړي او مقامی لوبغړو ته د روزګار ورکړي
بار ملک نه چې کم کسان غلی موږ تم ډیر خوشاله یو او مونږ سره ایساخ لو کنه او مونږه همدا حکومت ته درخواست چې مونږ ته د روډ جوړ شي زموږ روډ ډیر زیات خراب دی او بل دار چې مونږه هو سکول ته ځو تعلیم کوو کنه خو مونږ هم د خپل حکومت نه سن سغواړو چې مونږ هم په دې منم جبه کې وسوګو مونږ ته دې هغه سخیال شي کنه
د لوبو تابعیه کوونکي د پاکستان فوج یو چارواکی او فیډریشن مشر شاهد ندیم ملم جبه کې خبریالانو ته وویل چې سخ کال گلگت کې واوره کمه شوې ده او سوات ملم جبه کې دوی ته ډیر ښه میدان میلاو شو او بیا د دې مقابلو مقصد د سیمې امن هم نړۍ ته خودل دي چې دا کومه هلې ځلې کړې دي دا د دې خبرې ثبوت دی چې پاکستان یو محفوظ ځای دی او دلته نړیواله سیرګری ده کوم خلک چې د بهر هیوادونو څخه دي یا د پاکستان په نورو برخو کې دي هغوی په آزاد مټ راتلی شي هغوی ته څه قسمه مسلې نشته ملم جبه کې لس ورځنۍ د واورو نړیوالې مقابلې په داسې حال کې وکړې شوې چې د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړی شوي ول او دغه سیمې ته د مقامی ولس بشمول سیلانیانو ته هم د تلو اجازت نه و نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړی
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو
اوس هم واره سدلې دیوی اونیزي خبرونه تاند هلی د نن په تاند هلی کې اوري د سواد د خیر خګړې دیوی کارکون کې نیلم چټان سره د هغه په کار همداراز خبرې شوې دي د دې ترڅنګ په 2019 کال د مس یونیورس د مقابلو په اړه هم رپورت لرو د خبرونه قربانا فرخنده صد
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم په دې پروګرام کې به واورئ د سوات خیر خیګړې د یوې کارکونکي نیلم چټان سره د هغې په کار خبرې کوو
د ښځو دپاره پوزیشنونه شروع شوي دي چې په کور دننه کنې ښځې دي چې هغو ځان له څنګه پیسې وګټي څنګه ځان مضبوط کړي په خپلو پښو ودرېږي د سوات خلک قابلان دی د سوات خلک چې دی هغه امن پسند دی
دا به هم واورئ سږ کال د مس یونیورس ټایټل د فرانس آیرس میټنی وګټه د سوات د سیدو شریف نیلم ابرار چټان په سیمه کې د ماشومانو او ځوانانو د خیر خیګړې کارونه کوي هغه وایي دا پردې کار کوي چې ماشومان او ځوانان خپل زیات وخت تعلیم او زده کړو ته ورکړي او د وسلوالو ډلو د استعمال نه خوندي وساتي نیلم وایي په سوات کې حالات اوس ښه شوي دي خو د دغه سیمې اوسیدونکي به لا هم وخت اخلي چې خپل هغه زوړ عادي حالت تراشي څنګه چې په دغه سیمه کې د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو وړاندې وو نیلم وایي
څنګه چې زمونږ ټول خلکو ته پته ده بلکې ټول دنیا ته پته ده چې سواد کې داسې حالات تیر شوي دي چې هغې خلک ډېر ذهني طور خراب کړ او جسماني طور خلک نقصان شوی مالي طور او هغې ټوما نه چې بیا خلک راووت ورو ورو خپل ژوند چې دی نو دوباره یې کم چې دی شروع کړو آغاز وکړو د نوي ژوند خپل باندې چې مونږ دې حالات ته وګورو دې خپل ژوند ته وګورو نو څه خوب شانتي راته ښکاري چې مطلب مونږ بیا یو ځل چې خپل ژوند شروع کړی دی د سواد نمخ کې کم د دې حالات نمخ کې د سواد کم حالات نو هغه دا و چې موږ به نورمالي خپل ژوند ډیر په امن سره تیرو د شپې بنا وخت ګرځېدو او بالکل امن و بیا یو ټایم دا سره چې سواد حالات ډیر زیات خراب شو او اوس چې امن راغله د خو هغه یاره چې کوم دا هغه زموږ د زړونو نو وسوم نو زی هغه یاره تره ده په دې ټینشن کې ګرځو چې آیا کچرته وس دما کوو شي یا چرته وسوک مونږ وولي نو هغه ټروما نه خلک رورو وسرورو خلک ځان راو باسي خو آیره ختمي جنا ژوند دې نو دلته کې ډېر زیات خدای خپل دې کوشش مونږ دا کو چې په خطر کې تی کو په امن سره پیر کو مختلف خلکو مختلف ایکټیویټیز شروع کړي دي خلکو د پوهه د پاره چې خلک پوه شي د خزو د پاره کوششونه شروع شوي دي چې په کور دننه کې خزو دي چې هغه ځان له څنګه پیسې وګټي څنګه ځان مضبوط کړي په خپل خپل ودرېږي مختلف طریقو سره زمونږ کوشش داري چې خلک خپل ژوند دې په خطر کې شروع کړي او یو ځل بیا چې د سوات بینو هغه په خپل خپل ودرېږي او خلک وایي او سوات بینو په سوات خلک قابلان دی د سوات خلک چې دی هغه امن پسند دی بیا یو ځل ودرېدو
پدې ورستیو کې پسواد کې پرخصو د تشدد یو شمېر ریپورتونه مخې ته راغلل دا چې آیا پسواد کې پرخصو د تشدد په خپل زیاتې مخې ته راځي او د دې څو وجوهات دي په اړه نیلم چټان وایي
دا چې دینو زبدا وایم چې پرخصو باندې تشدد چې دینو دا صرف سواد کې نه دا اورال ورډ کې کېږي په هر ښځې باندې په هر ځین ښځې باندې چې دوی خامہ خاصه طریقې باندې تشدد کېږي مونږ خو زمونږ خلک صرف وهلو ته تشدد دوی تشدد دا نه دی تشدد ذهني تشدد هم چې انسان ذهني طور باندې هغه معذوره شي انسان ذهني طور باندې ګډوډ شي نو دا چې دی په سوات کې چې به و نو داسې د میډیا داسې رول نه و اول چې دا کیسز به فارورډ کول خلکو ته به خوول خو که په خځو باندې به تشدد کېدو یا به ظلم کېدو نو هغه به صرف تر کور د حده پورې به خبره به د کور نه بهر نه راوته ښځې به برداشت کوو ښځې به ویي چې دا زموږ د کور بېعزتي ونه شي بیا د سوات حالت چې خراب شو دې نه پس بیا کوم دلته چې ارګنایزیشنز رالو نن ګورنمنټل ارګنایزیشنز هغه پوه ورکړه خلک پوه کو اویرنس راغی نو اوس چې دی اکثر موږ عدالتونو کې وګورو نو ښځې پر خپل حق اغستو پوه شوي دي اول که موږ وګورو ښځې به خپل جایدادونه خپل وړیانو ته پرېښودل وي دا مې رور دی اوس چې دی نو ښځه خپل حق غواړي چې ما له اسلام حق را کړی دی چې زما په جایداد کې حصه وي نو دا چې دی دا پوزیټیو طرف ته روان دي دا خبرې وکوسته ښځې تشدد کېږي نو هغه دا پېژني چې آیا زه دې سړي ووهلم بې وجه بې ګناه ووهلی شوم لاړم رپورټ مې وکړو اوس ریسنټلی د لږ ساعت مخکې رالم زمونږ دلته یو ماشوم سره زیاتې شوی دی او هغه چې ده هغه ریپ شوي ده او بیا چې ده نو وجلې شوي ده نو هغې مطلب هغې میډیا کوریج نه دی ورکړی خبر اوس هم چې ده نو هغه ډېره شاته پاتې شوه حالانکه هغه کې 15 ورځې ووتې نو اصل کې زمونږ میډیا ډېر ښه رول ادا کولی شي او ادا کوي هم خو خبره ده چې مونږ جست ښځو د تشدد پورې پاتې شوي یو کومه دا خبر را ونده او مخې ته راولون دا پوزېټیو راځو کوم صرف خځه خایو چې خځه باندې تشدد کیږي نو زما ته نه ښکاري چې موږ ترقی وکړو زګا چې موږ کوشش درته چې خځه ودرېږي په خپل خپل خو دوی جست خځه تشدد خې د خځو کامیابی نه خې چې په سوات کې داسې داسې جنې کوي دي چې هغه دا د کارونه کوي زه خپل باندې زما سره نورې جنې کوي نورې جنې کوي دا څوک نه شو کوي دا جنې کوي چې دا اکټیو ویلیګیری کار کوي او چې کله په خځه تشدد وشي نو هغه خواله کېږي نو صرف نیگیټیو ایمیج خواله کېږي چې کله پوزیټیو شروع شو نو په خځه باندې به تشدد خپل کم شي
نیلم وای ملالی یوسفزی دا وخودل چې باید جنکی د خپل بنیادی حقوقونو نه محروم نه کړل شي هغه وای هم دا وجه ده چې اوس په سواد کې یو شمیر خزی او جنکی د ټولنې د خیر خګړې لپاره کار کوي
د ملالی نه پس چې ده کوم ګورو ملالی زمونږ لپاره یو هغه زمونږ فخر ده زه خپل باندې په ملالی پسې روان شم په نور جنکی په ملالی پسې وجه ده چې دلته کې خزو ولې د چې یو جنې چې دا دومره مخې ته لاړه زموږ لپاره आवाज چت کو زموږ لپاره دا وکړو نو که فرض کې یو بل جنې خو ولې چې دا جنې لاړه د دینه بخزي عبرت لري چې او دا جنې کای کای مونږ هم کولای شو کوم مونږ نه خایو پوزېټیو خبرې نه خایو نو زما څو نه خیال دی نو د حالات نه پس چې ده خزو تشدد سی واشر ده خو که فرض کا هغه صرف جست شومنت په ځای باندې د هغې لپاره خصم اقدامات چت کړی شي نو مې به چې په دې کې کمې راشي
نیلم چې د قانون سبق وایو په سواد کې د ټولنې د خیر خګړې لپاره همکار کوي وای په ټولنه کې د ځوانانو خوځو غږ نه اوریدل کیږي ډیر خلک لا هم نه پوهیږي چې د روانو امنیتی او ټولنیزو مسلو نه څنګه راوځي او په اړه یې څنګه خبره وکړي نیلم زیاتوي
اصل کې تاسو وګورئ تاسو باندې د خبرې پته هم لګیدلې چې په دې تیر شوي کال کې کم سے کم 80 کسانو ځان وجل لري خودکشیانې سره شوې دي. په سواد کې د دې یو سروې مطابق موږ ته څه رپورټس راغلي دي، هغه دا دي چې زموږ دلته کوم ارګنایزیشن کار کوي نو هغو د پوهې په ځای هغو نه مطلب زور ورکوي چې خپل حق وغواړي، خو حق په څنګه غواړي، د حق د غوښتو طریقه ورته نه ښایي. نو موږ به څه وکړو؟ موږ حق غواړو، موږ په یو پیره ارتاو، موږ ته څه کړه چې وایي چپ شه ته خو ښځه ذاتې، نو موږ څه وکړو؟ زر د آرام ګولۍ به راوالو یا به چوړکۍ راوالو، موږ ځان مړ کړو. موږ صرف دې پورې پاتې شوي دومره خودکشیانې کیسه سیوا شوي دي. په سواد کې هر ورځ په مخه باندې پرون ریسنټ چې پرون وخت تاسو زه ووایم چې 16 ماشومه لږ ځان ویشتلی دی، وجه سره هغه صرف دا ویل چې مطلب زه واده کول غواړم. نو موږ په موږ کې برداشت بالکل ختم شوی دی که نه؟ نو زموږ کوشش دا دی چې داسې ارګنایزیشن راشي چې هغه پازیټیو کارونه شروع کړي، که یوه ښځه چې دا د کور نه راونه وځي خو په کور دننه که فرض کړو هغې له څخه کار ورکړو هغه ودرېدی شي. ضروري نه ده چې زه هغه د کور نه راوباسم، مورې زه د کور راوباسم. بیا داسې زمونږ کوم صوبایي حکومت چې دی، زمونږ دا کوم لیجسلیچر چې دی، زمونږ ایم این ای، زمونږ ایم پی ایس چې دی، دوی چې کوم قانون جوړوي، آیا د ښځو د تشدد خلاف چېرته کې اواز اوچت کړی دی په دې خپلو اسمبلیانو کې په دې ځای کې د دې ښځو لپاره دا حق ته یا دا، او آیا زمونږ دې ښځو ته د دې حقونو پته شته که نشته دی؟ ځکه چې که فرض که دا د دوی د حقونو دته د ریډیو په تھرو واورولی شي ته به پته لګي، په ریډیو باندې څوک نه اوري، په ټي وي ورته نه ښایي، په اخبار کې ورته نه ښایي، ښځو ته هېڅ هم پته نشته. که فرض که زمونږ قانون دی موږ ته پته نشته، زه خپله باندې د سبق وایم ما ته پته نشته چې زمونږ په قانون کې موږ څه راکړي دي. نو دا پازیټیو خبره به دای چې موږ خپل خلک خپل ښځې زموږ را روان نسلونه د دې نه خبر کړو چې زموږ قانون زموږ لپاره څه ویلي دي، او موږ د تشدد خلاف خپل کم ځای کې اواز اوچتولی شو. او که فرض که په ما څه ظلم وشو، په ما تشدد وشو، نو ما کم ځای ته تلل پکار دي. دا داسې خبرې دي چې دې نه په طریقه راتلل پکار دي. هغې سره دوه خبرې، یو خو به تشدد کې کمی راشي، دویم کم نن سبا چې کیسز روان دي خودکشیانې کېږي دې کې به کمی راشي.
نیلم وایي دا په سیمه کې د ماشومان او خاص کر د جنکو د تعلیم لپاره همکار کوي او غواړي چې د سیمې ټول ماشومان سکولونو ته لاړ شي، او همدغه یې پیغام دی.
زما خپله باندې همیشه دا یو پیغام دی، زه خپله باندې زموږ روان نسلونه چې دي زموږ کوشش دا دی چې هغه پوه شي، ځکه چې هغه ته به ټول ژوند پروت دي. بیا داسې موریانې په حکم زه به خپل میسج کې همیشه دا خبره کوم چې موږ په کار ده چې زمونږ کوم خپل اسلام، زه به دا نه وایم چې خیر تاسو د انګریزانو هغې ته وګورئ، زه به د اسلام خبره کوم چې خپل اسلام ری کوي، ستاسو اسلام تاسو ته وایي. آیا اسلام موږ د تعلیم حاصلولو نه منع کړي یو؟ آیا زمونږ پیغمبر خپله ښځه وهلی ده؟ آیا یا هغه ویلي دي چې خپل لور چې ده نو په هغې ته به د بوج په نظر ګورئ؟ نه، دا ټولې خبرې چې دی په اسلام کې نشته دی. نو چې کله موږ خپل اسلام ریټ کړو، موږ به چېرته ښځې ته کمتر ونه ګورو، موږ به چېرته په ښځې باندې لاس نه اوچتو، موږ به چېرته هم خپله لور د سبق نه منې کوو. زه همیشه دا پیغام ورکوم چې کایندلي تاسو لږ شانتې اسلام ریټ کوي. آیا په موږ څه پابندیانې شته دی که نه؟ نو دا خپلې لویانې چې دوی ته به بوج په نظر مه ګورئ، دوی سبقونه نه پاتې کوئ. او بل دا چې دا ډېرې عجزانې په دوی باندې تشدد مه کوئ، ځکه چې تاسو منع کړی شوي د دې خبرې نه، نو تاسو خو د اسلام خلاف ورزي کوئ. زه صرف دا ویل غواړم.
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د 2018 کال د ښکلا ملکه مس یونیورس دا وارد د فرانس آیرس میټرنری وګرځیدا. د 2018 کال د جنوري په 13مه د دریو غنټو په اخیری مقابله کې د مس یونیورس میلا دا وار د فلپاین په منیلا کې جوړ شوی و چې پکې د ټولې نړۍ نه خاصته انجنونو ګډون وکړ، خپل هیوادونو نمائندګي وکړه. دا مقابله هر کال په مختلفو هیوادونو کې ترسره کیږي، او مس یونیورس بیا په ټوله نړۍ کې د خیر ښېګڼې کارونه هم کوي. آیرس وایي دا به په ټوله نړۍ کې د ښه صحت لپاره کار کوي، او د ماشومانو خاص کر جینکو د تعلیم لپاره کار کوي. د هغې سره په دویم نمبر مس هیتی او په دریم نمبر مس کولمبیا راغله. آئرس د مس یونیورس په مقابلو کې چې څو ورځې روانې وي پنځو اتیاو جنکو ته ماتې ورکړه. څلیرش کلنه آئرس د فرانس سره تعلق لري. هغه د غاښونو ډاکټره ده او وایي چې د خولې او غاښونو د صفایي لپاره به هم کار کوي. آئرس وایي دا غواړي یوه ښه مس یونیورس جوړه شي او د دغې لپاره به په ټوله نړۍ کې د خیر ښېګڼې کارونه هم کوي. په منیلا کې د میډیا سره په خبرو کې هغه وایي دا غواړي چې ټوله نړۍ محفوظ شي او خلک پکې یو خوندي ژوند وکړي. دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم
د هندستان هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.